دا مشال رادیو ده. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 میلادي کال د اگست 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په ورستۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک بې پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې لږ تر لږه شل مشکوک اور پکې وژل شوي دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې د بلوچستان د پښتنو لپاره دي د جنوبي پښتونخوا په نوم یوه نوې صوبه جوړه کړل سي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې 13 شپه یو وار بیا د تشدد پیښې رامنځته شوې. افغان چارواکي وایي 13 شپه په کندهار کې د ناټو او افغان پولیس ترمنځ نښته کې مرګ جوړ لاوختې، او د برتانیا وزیر اعظم ویلي په هیواد کې روانې د ناآرامۍ پیښې به خامخا ختمولې شي. او اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع لا هم نه آرام ده. ریپورټونه وایي د تشدد په پیښو کې د سنی تحریک او پیپلز ګوند دوه غړي په نخښه شوي، او د پیپلز امن کمیټې د مشر په ګډون درې نور جوبل شوي دي. بل لور ته د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان کراچۍ کې د امریکای جنرال کونسل ویلیام مارټن سره لیدل کتل کړي، او ښار کې د امن په حق لور سره خبرې اترې کړي دي. مشکوکو امریکایي بې پایلټ الوتکو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ګوره قبرستان سیمه کې د اورپکو په پټنځایونو بمباري کړې چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې یې لږ تر لږه شل اورپکي وژل شوې دي. دا برید د شپې د 2 بجو پر مهال شوی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې او په سیمه کې د پولیټیکل ایجنسۍ چارواکي پیښه تاییدوي. دوی وایي وژل شوي کسانو کې د حقاني اورپکي ډلې کسان او بهرني اورپکي هم شامل دي. په اګست میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو د دریم د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې د دولتي ځمکې په سر د ځایي خلکو او کوچیانو ترجمان نښته کې ولستنو ته مرګ جوړ اوښتې ده. د ننګرهار ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي شپږ کسان د دې شخړې په ترڅ کې وژل شوي او یو ولس نور جوبل شوي دي.
اوس وخت لپاره د جذبات ورخم لار د ځایي خلکو له خوانه بنده شوې ده. خو کوشش دا کوو چې موږ د خلک د جرګې د اساسو په توسط باندې قانوني کو چې هم لار خلاصه کړي او د بیا ځل لپاره نه ختمونه کړي. ما اوسنۍ تازه حال چې موږ راخسته ده نه ختم مخامخ جګړه نشته ده. یو فایر او ریبلکی یو ما ته قانوني مداخله شوې ده. قوتونه تللي زیات شوي.
د یادونې وړ ده په ننګرهار ولایت کې د دولتي ځمکو په سر تر دې مخکې هم د بیلابیلو قانونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغان چارواکو په وینا بیګا د شپې د هیواد په جنوبي برخه کې د ناټو ځواکونو او افغان پولیس ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه افغان پولیس والا وژل شوي دي. د کندهار ولایت د پولیسو مشر عبدالرزاق وایي دا پیښه په غلطۍ سره رامنځته شوې. هلته ایساف ځواکونو ویلي د پیښې تحقیقات روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي حکومت به په هیواد کې د سلور شپوره هیڅ روانه بلوي ختم کړي. دا پیښه چې پکې بیلابیلو خاورونو کې شوکی شوی او اورونه اچول شوی په 13 کالو کې د برتانیا تر ټولو بد پیښه دي. ډیوډ کیمرون ویلي حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره ټول ګامونه په پام کې نیسي.
This continued violence is simply not acceptable and it will be stopped.
د وای د تشدد د لړۍ د زغمل اول نه ده. دا به خامخا ودرول شي. مونږ خپل هیواد کې داسې حالات نه پرېږدو او مونږ به په خپل لارو کوڅو کې د ویرې او ترهې دود نه منو. په لندن کې د امنیت ټینګولو لپاره په زرګونو اضافي پولیس ځای پر ځای کړی شوی وو، او 13 شپه د ښار کې نسبتا آرام وو. خو په نورو ښارونو لکه برمنګم او مانچستر کې بلوي شوې دي. دا بلوي چې د تیرې خالي د ورځې نه شروع شوي پکې پولیسو تر دې دمه په سوونو خلک نیولي دي. ناټو وای د لیبیا په لویدیځ سیمه زیلتن کې د دوی هوایی بریدونه قانوني حیثیت لري، او په دې حق لا د ترابلس د داو په اړه دوی شواهد نه دی بوندلې چې ګوا کې د دغو بمباریو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. د ناټو یو چارواکي بریګیډیر رولاند لووی وای د ناټو الوتکو چې کوم دوه پخوانی فارمونه په نخښه کړي هغه د کرنل قذافي د وفادار ځواکونو لخوا استعمالېدل. نوموړی وای ناټو خپل پوره هڅه کوي چې ولسی کسان په نخښه نشي. د لیبیا په اړه بل خبر دا چې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د لیبیا یاغیانو د عبوري ملي شورا استازو په لندن کې د لیبیا په سفارت کې خپلې چوکۍ سنبال کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي د لیبیا عبوري ملي شورا قانوني حیثیت لري، نو ځکه داخه خبره ده چې د دوی استازي په لندن کې د لیبیا په سفارت کې کار شروع کړي. دا پرمختګ ورسته له هغه مخې تر هغه چې د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد 13 ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې د کرنل قذافی د حکومت سفارتکارو ته په 15 ورځو کې د کینیډا د پریښودلو امر کړی دی. په امریکا او یورپی هیوادونو کې د ونډو د بازارونو د مخ په براتللو نه پس ایشیایي بازارونه هم مخ په براتللې دي. د جاپان نیکی کمپنۍ او د استرالیا او جنوبی کوریا ونډې هم مخ په برار روان دي. د یوې ورځې د مخ په زوړی حالت نه پس د نهه پورز د امریکا د ونډو په بازار کې د داو جونز، سټانډرد اند پورز او ناسداک په ونډو کې لوړواله ولیدل شو. او اخیره خبر د لوبو د نړۍ، افغانستان کینیډا ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه. د 500 ورونو لوبه چې د باران له امله شلو ورونو تاریخ کته شوی و، پکې افغانستان لومړی لوبه وکړه او 150 رنځونه یې جوړ کړل. د کینیډا لوبډلې د نه لوبغاړو په سوځیدو 130 رنځونه وکړل چې دا راز د ماتې سره مخ شو. افغانستان تر دې دمه د دې نو وړاندې هم کینیډا ته په لومړی یو ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړې و. د خبرونو پای
خبرونو مل مشال رادیو خواوري دل چې منور شاو وړاندې کول په روان خبرونه کې مسلسل لپاره دغه راپور نه راغون کړی دی. په قبایلی سیمو شمالي وزیرستان کې د مشکوک بې پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 40 مشکوک اور پکې وشل شوی دي. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې د بلوچستان د پښتنو لپاره دي د جنوبي پښتونخوا په نوم یو نوی صوبه جوړ کړل شي.
خبره جائز پدی دا چپاگی باندھ بلوچستان کے طرف اون د بلوچیان سے اعتراض نشترے پختانہ دو سیاسی جماعتوں اون پدی باندھ متفق تھی.
په کراچی شهر کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري، خو د سند د داخله چارو صوبایي وزیر وایي د نامنیو په پیش کې ککړ یو شمېر کسانی ولې.
کل رات ہم نے آپریشن شروع کیا، ڈفرنس ایریاز سٹیز ہیں، ان میں سے 101 ہم نے گرفتاریاں کی ہیں.
او په پاکستان کې له ګزان څخه د متاثر سو ماشومان تر ټولو زیات شمیر په بلوچستان کې دي. صوبایي وزیر یې لامل صدا شي پخپرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی ګران اوریدونکو، زموږ ژغ لمشال رادیو ساوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راز خپل لومړی راپور ته. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک بې پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 40 مشکوک اور پکې وشل شوی دي. دا برید د شمالي وزیرستان تحصیل میران شاه ګوره قبرستان په سیمه کې د اور پکو پر یو پټنځای باندې شوی دی. په دې اړه نور حال لسیم څخه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو شمیره د 40 نه اوړېدلې ده او 9 نور ژوبل شوي دي. دغه برید د شپې 2 بجې د سرخار میرانشاه سره نږدې ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوې ده. د سیمې استخباراتي او ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو د شپې 2 بجې د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشاه بازار سره نږدې سویل اړه ګوره افغانستان سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای په نخا کړ او ور باندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې د غلطه موجود اتلس وسلوال طالبان په موقع باندې اوجل او 9 نور ژوبل شول. بل اړخته په دغه سیمه کې موجود ځایي کسان مشال ریډیو ته د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره ډیر ښایي. په شروع کې د وژل شو شمیره اوه خوده لیکه ده، خو وروسته بیا ګن شمیر وسلوالو طالبانو د ژورو زخمونو د تاب د نلرلو لوجه ساګانې ورکړې دي او زیات شمیر وروسته د ملبه ښار راوستلی شوی دی. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي وژل شوي کسان د حقانی نیټورک سره تړاو لري چې پکې ځایي وسلوال او افغاني وسلوال طالبان شامل دي. د سیمې خلکو په وینا ډرون جازونو تر ډېرې مودې پورې په نښه شوې سیمه باندې پروازونه دوامدار وساتل چې له وجې چا نشو کولی د یرینا د پیښې ځای ته نږدې ورشي چې مړي او ژوبل شوي کسان د ملبې څخه راوباسي. دا یادونې وړ ده چې د بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان ایجنسي کې په روانه میاشت کې دغه دریم برید دی. دې نه وړاندې تیره میاشت کې ډرون جازونو ټول 15 بریدونه ترسره کړي وو. شمالي وزیرستان ایجنسي د حقانی نیټورک او حافظ ګلبادر ملاتړو مضبوط ازاله ګڼلې کېږي او امریکا دا تور لګوي چې ګنی دلته نه وسلوال طالبان په افغانستان کې میشته په ناټو ځواکونو باندې بریدونه کوي چې وروسته بیا په قبایلي سیمو کې پناه اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پښتنو یو ملتپال ګوند او امین نشتل ګوند غوښتنه کړې چې د بلوچستان د پښتنو لپاره دی د جنوبی پښتونخوا په نوم یو نوی صوبه جوړ کړل سي. دا مهال په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو بحثونه تاوده سوي دي او په دې لړ کې داسې غوښتنې هم سه چې د پاکستان لویه صوبه پنجاب دی هم په دوو برخو وویشل سي. د جنوبی پښتونخوا د صوبې د غوښتنې په اړه د مشال راډیو خبریال خالد خان له پېښور راپور لري.
عوامي نیشنل ګوند په بلوچستان صوبه کې میشته پښتنو لپاره د یوې بلې صوبې جنوبی پښتونخوا غوښتنه کړې ده. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلي دي چې دوی ګوند قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې ګډول غواړي او د بلوچستان پښتنو لپاره د جنوبی پښتونخوا په نوم یو ځانګړې صوبه جوړه کړي. د پخلی د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر ارباب طاهر هم کوي او وایي
چې کچري د نورو صوبو خبره کېږي نو د جنوبی پښتونخوا خبره جایز پدې ده چې باندې د بلوچستان د طرفه هم د بلوچیانو سره اعتراض نشته او پښتانه ټول سیاسي جماعتونه هم په دې باندې متفق دي.
خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي تر سکتر ارباب مجیب وایي چې دوی ګوند د ډېر وخت نه د جنوبی پښتونخوا خیبر پښتونخوا په شمول د پښتنو یو لوی صوبې غوښتنه کوي. ارباب مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب میاوالی او اټک ضلع هم د پښتنو سیمې دي او دغه ضلع دي د پښتنو په نوي صوبه کې شامل کړی شي. کله چې می د پاکستان پیپل پارٹی شیرپو ډلې صوبائی مشر سکندر خان شیرپو نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی ګوند په دې اکلا یو کمیټي جوړه کړې ده او ډېر زر به خپل وړاندیزونه مرکزی کونسل ته وړاندې کوي. قبایلی سیمه یا منځنۍ پښتونخوا په حق له ارباب مجیب د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف داسې بیانوي. ارباب مجیب د هزارې صوبې د مخالفت کولو سره سره د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کندی دا غوښتنه هم رد کوي چې ګنې د خیبر پښتونخوا ټانګ او ډیر اسماعیل خان سیمې دي په سراکي صوبه کې شامل کړي شي. د اول چې ټانګ او ډیر خان د پښتنو تاریخي حصه ده او د دې اوسیدونکو زیاتره خلک په خټه پښتانه دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د کراچي پر لور. په کراچي ښار کې د تشدد په پیښو کې د سنی تحریک او پیپلز ګوند دوه غړي په نشه سوي او د پیپلز امن کمیټې د مشر په ګډون درې نور ژوبل سوي دي. بل ورته د سن صوبې د کورنۍ چارو وزیر منظور وسان په کراچي کې د امریکا د جنرال کونسل ویلیام مارټن سره کتلی دي او په ښار کې د امن په حق له خبرې اترې کړي. نور تفصیل له کراچي څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ملاقات رستو خبریالانو سره په خبرو کې د کورنۍ او چارو صوبایي وزیر منظور وسان وویل چې د امریکای جنرال قونسل ویلیام مارټن سره یې سند صوبه او په ځانګړي توګه کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په حق لا خبرې اترې وکړې او امریکایي جنرال قونسل په ښار کې د امن بحالۍ په لړ کې سند حکومت ته د نوو آلو او نورو سامانونو د ورکولو لوز وکړو. د کورنۍ او چارو د وزیر وینا وه چې کراچۍ د ملک لوی ښار دی، دلته ګڼ شمېر بهرنیان هم راځي او همدا وجه ده چې امریکا او نړۍ غواړي چې دلته دې امن وي. هغه وویل کراچۍ په بدامنۍ کې د نشئی توکو د سوداګرو په ځمکه د قبضهګرو او نورو عناصرو لاس دی چې حکومت یې په ضد عملیات شروع کړي دي.
شروع کی ہے ڈفرنس ایریاز دی سٹیز ہیں ان میں سے 101 ہم نے گرفتاریاں کی ہیں.
منظور وسان وای پرون شپې را حسیمو اپریشن شروع کړی دی. د خار لبیلا بیلو برخو څخه مو یو د پاسه سل کسان نیولی دي. ځنې عناصر غواړي په څنا څه توګه د خار امن خراب کړي. نیول شو کسانو نه پوښتنې روانې دي او ډیر زر به دا معلومه شي چې د خار د امنیت په خرابولو کې نور کوم عناصر لاس لري. بل لور ته خار کې د تلپاتې امن راوستو په موخه وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه وشوه. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې ترسره شوې دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه خاریان چې د وسلي اجازتنامې یا لایسنسونه لري باید هغه کمپیوټرایز کړي. د کمپیوټري اجازتنامې نه بغیر وسلې به راټولولی شي. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د وسلې د لایسنسونو د کمپیوټري کولو نیټه د روان کال د سپتمبر تر 13 نیټې پورې غځولې ده. د امنیت په لړ کې د حکومتي ګامونو سربیره بیا هم خار کې د تشدد پیښې دوام لري. تیره شپه ناوخته د لیاري مکه د پولیسو په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو د پیپلز ګوند په سیمایز دفتر د لاسي بم حمله کړی دا چې په نتیجه کې یې د یت شوی ګوند سیمایز مشر ظفر بلوچ او دوه نور کسان جوبل شوی دي. ظفر بلوچ د ناقانونه ګرځول شوی ډلې پیپلز امن کمیټۍ له مخکخو مشرانو څخه دی. یاد دی وی چې پیپلز امن کمیټۍ د ایم کیو ایم مخالفه ډله بلل کېده چې څو میاشتې مخکې پرې د ایم کیو ایم په غوښتنه د کورنۍ او چارو وزارت بندیز لګولی دی. هلته بیا د بلدیه ټاون او سخیا سن په سیمو کې د سنی تحریک او پیپلز پارټۍ دوه غړي د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، اوس هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په کراچۍ کې ژوند کوونکو ښځو په لومړي ځل په ډاګه د دغه ښار د امن لپاره اواز پورته کړي او باید دوی دغه کار پر مخ بوزي. د دې مقالې مهمې خبرې له فرخنده وزیر څخه اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې زبیدا مصطفی لیکي په کراچۍ کې د امن راوستلو په لړ کې یو ښه خبره دا مخې ته راغلی چې ښځو هم پر دې ټینګار کړی باید اوس د کراچۍ د امن لپاره ټول په ګډه کار وکړي. د تیر خالی په ورځ د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي نرګس رحمان په یو خبري کانفرنس کې وویل دا یوازې د حکومت کار نه دی، باید دوی ټول په دې کې خپل رول ولوبي چې څنګه په دغه ښار کې امن پر ځای کوي. نرګس رحمان سره د خپلو نورو ملګرو د کراچۍ د اوسیدونکو یو تنظیم کراچۍ کنسن سټیزن فورم چې پکې 15 غیر سرکاري ادارې شامل دي لخوا د کراچۍ ښار په خلکو زور راوړو چې راپاسي او د امن لپاره خپل اواز پورته کړي. زبیدا مصطفی لیکي دا یو ښه ګام دی چې د مدني ټولنې خلک راپاسېدل او د کراچۍ په حالاتو یې خبرې وکړې. په دغه خبري کانفرنس کې نرګس رحمان دا هم وویل چې باید په ښار کې د سیاسي ګوندونو سره په تعلق لرونکو خلکو د وسلې په ښکاره ګرځولو مکمل بندیز ولګول شي او څوک هم دې ته پرې نه ښودل شي چې په ډاګه څوک ووژني. ټول سیاسي ګوندونه دې په خپل منځ کې دوران کارو پیژنګلو وکړي او دوی ته دې سخته سزا ورکړي. لیکوال وایي دا خبره ډیره مهمه ده چې د کراچۍ په اوسیدونکو کې ښځو ته ټولو اول د امن لپاره اواز پورته کړو او په دې لړ کې نرګس رحمان ډیر ښه رول ولوبوو چې د خلکو پام یې دې مسلې ته راوګرځولو. ډان ورځپاڼه لیکي په یوه ټولنه کې د امن راوستلو په لړ کې ښځې ډیر مهم رول لوبولی شي او باید پاکستانی ښځې هم د خپل ملک ته مسلو په اړه خبرې وکړي او زیاتوي دلته دا پښتنه هم ده چې په سیاسي ګوندونو کې کارکونکي خزه هم باید د کراچۍ او دا شان د ملک ته نورو حالاتو په اړه خبري وکړي. لیکوال وايي په کراچۍ او دا شان په ټول ملک کې په هر یو سیاسي ګوند کې خزشته او په یو شمیر مهمو څوکو هم کار کوي، خو دوی تر اوسه په داسې مسلو خبرې نه دي کړې. باید دوی راپاسي او د امن لپاره کار وکړي. لیکوال زیاتوي یوه ښځه چې د ماشوم د پیدا کولو د سختو نه تیریږي باید د خپل سیاسي ګوند په هغه خبرو کې برخه وانخلي چې مقصد یې په یو بل تورونه لګول وي او د انساني ژوند د بچ کولو لپاره کار وکړي. او زیاتوي ښځې د بدامنۍ نه تر ټولو زیاتې متاثر کیږي، نو باید تر ټولو زیات د امن لپاره دوی کار وکړي.
فرخنده وزیر و چې په کراچۍ کې د امن لپاره د میرمنو د ژغ پورته کولو په حق له د ډان ورسپانې د مقالې مهمه برخه تاسو ته ورولې. ګران اوریدونکو، اوس هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. که یو خواته د سند په لوی شار کراچۍ کې د ډیر مودې راهیسې تاوتریخوالی دوام لري، نو بلې خواته بیا په دغه صوبه کې د بلدیاتي او کمشنري نظام پر سر هم د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. که څه هم حکومت د متحده قومي مومنټ د رضا کولو لپاره په سند کې بلدیاتي نظام ولګوي، خو د دې نظام په لګولو یې یو بل اتحادي ګوند عوامي نېشنل ګوند خپه کړي. تیره ورځ عوامي نېشنل ګوند د کامی اسمبلی له اجلاس څخه پر همدې خبره واکاوټ یا پریکون وکړي. په دې حق له نور حال اسلام آباد د مشال اډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
تیر ماخام د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال کراچۍ او اندرونی سند کې د بلدیاتي نظام په حق له د حکومتي فیصلې پر ضد عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی د اجلاس نه واکاوټ وکړو او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په خپله فیصله باندې غور وکړي. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی کې غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو تر خپل تحفظاتو په اړه صدا سي وویل.
دا د حکومت کې پاتې کېدل یا نه پاتې کېدل دا د پارټي سنټرل کمیټې ډیسیژن دی. موږ چې کوم فیصله کړې ده دا د سند کې د ټول کوالیشن پارټنرز په کانفیډنس کې ندی اغستلی شوې. موږ غواړو چې سند کې اون ترمیمي بل راشي د لوکل ګورنمنټ ته ډیسکس. موږ د کراچۍ کې پنځه ډیسټریکټ کار دي چې او هغه اوس چې دا ریورس شوې ده د تیا کنډم ته اساسي حیدرآباد کې چې کوم ډیسیژن ریورس شو په پریشر په وجه نو ټول پارټیانې به په بند کمرو کې د دې ډیسیژنز نه کوي. صوبایي اسمبلی شته ده دا د هغه ذمہواری ده.
کله چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند دا دریز د پاکستان پیپلز پارٹی مخې ته کې خو دو، نو د مقامی اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارٹی غړي ملک عصمت مشال ریډیو ته وویل چې د مفاهمت د پالیسی تر لاندې ټول سیاسي ګوندونه د ویزان سره یو شان متلل غواړي او کراچۍ او سند کې د بلدیاتي نظام لړکې با عوامي نېشنل پارٹی سره هم مذاکرات کولای شي.
په کراچۍ کې ان پی یو څو غواړي او ام کیو ام بل څو غواړي. موږ په هغه کې درمیانه لار لټو. نو په موجوده وخت کې خو کمشنری نظام چون کې پټول ملک کې نشته، کم چې په کراچۍ کې لګېدل او په سیند کې لګېدل، نو د هغې نه پس د باقي صوبو د پاره دا یو سوچ یو غور روان و. چون کې اوس هغه واپس کړی شو، نو زما دا خیال دی چې کمشنری نظام د راتلو مستقبل نشته او عوامي نېشنل پارټي به په دې حواله باندې هم په اعتماد کې اخلو او د هغوی چې څه ایشوز دي د هغې چې څه تحفظات دي هغه به زموږ قیادت انشاءالله چې دغه لار کوي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه نگار قریش خټک نه وپوښتل چې آیا کراچۍ کې بلدیاتي نظام یا کمشنری نظام د مسلې حل دی، نو نوموړي وویل چې دا د ټولو سیاسي ګوندونو د ګټو لپاره هلې ځلې دي. باید چې بې پرې د هغه چا خلاف کاروایی وکړی شي څوک چې د کراچۍ امن خرابولو کې ککړ وي. نوموړي زیاته کړه
پښپکې یو نظام چې دی دا ریورس کیږي صرف د پریشر د وجې نه کیدی شي، ځکه حکومت ته څه خطر ده چې د ایم کیو ایم په خفګان باندې د هغوی سند صوبه کې حکومت کولو نقصان رسیدی شي، ځکه نو هغوی د ایم کیو ایم د خوشحالولو لپاره د لوکل ګورنمنټ او د نور قسمه اقدامات وکړل. که تاسو وګورئ په پاکستانی سیاست کې او خاص کر د ایم کیو ایم سیاست ته که تاسو وګورئ، نو هغوی څه ته په انګریزي کې پریشر ټیکټس وي، نو هغه په ټولو حکومتونو باندې اپلای کی او لګیا دي. په پاکستان پیپلز پارټي په حکومت باندې دغه قسمه پریشر اغوی چې
د یادونه وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند سند صوبایي اسمبلی کې د حکومت د په خفه کېدو د مزدورانو صوبایي وزیر امیر نواب د خپل کار کولو نه په احتجاجي توګه منع کړی دی او ویلي دی چې تر څو حکومت د دوی په غوښتنو عمل نه وي کړی تر هغه به د دوی د احتجاج روان وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ او زه د بلوچستان پر لور د ملګری ملتونو نړیوال ادارې یونیسف په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده یا د اداره وای د پاکستان په بلوچستان صوبا کې سږ کال تر ټولو زیات یعنی 22 ماشومان له ګوزن څخه متاثر شوي دي په دې حق له نور حال د بلوچستان له کوټي شهر څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصره کوي
د 1994 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره مهم پیل شوی چې لا هم د بلوچستان په شمول د پاکستان په ټولو صوبو کې روان دی د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې په وینا په تیرو 15 کالو کې که څه هم د پولیو ناروغۍ تر ډیره ځای ختمه شوې خو په ځینو سیمو کې لا هم له پولیو یا ګوزن څخه ماشومان متاثره کیږي او سږ کال په بلوچستان کې تر ټولو زیات 22 ماشومان متاثره شوي د کوټې د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر سیف الله جوګیزی د دې لامل د سیمو ته د کوچانو تګ راتګ یادوي
دا وارس موږ سروې کړې د دلته 14,000 اته کوچان راغلي دي لسند له خوا هم د افغانستان له خوا هم د یونیسف کوم دا ډاټا راوېسته دا سوشل موبلایزر دوی په دازون کې لګولې دي هغه بورزي دوی به په دا راضی کوي کچیر سوک نه راضی کېدی راضی کوي به کوزمو ټیم والا سړي واغه ته به کترې کوي
سره له دې چې درې درې میاشتې وروسته په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکولو مهم چلیږي خو له هغه باوجود هم سږ کال 22 ماشومان متاثر شوي د پولیو د څاڅکو ورکولو باوجود د ماشومانو له همدې ناروغۍ څخه متاثر کېدل علت څه دی د پولیو څانګې یو بل مشر ډاکټر ایوب کاکړی داسې ځواب وایي
کم وخت چې وکښنی ته ماشوم ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول شوي کېدی سي هغه بیرته د خولې سره د باندې ټکلي خوای ګرځېدلی دا غ پس یا فرض ک کښنی ډیر سخت کمزوري ډیر زیات کمزوري چې کم وخت کښنی کمزوري دا غ د پولیو د څاڅکو د ورکول په وجه کې په وجه دا غ قوت مدافعت چې دی هغه ژر نه د خکیږي نو لہذا هغه ته زیات د پولیو د څاڅکو ضرورت چې ته زیات راوندز کې باید د پولیو څاڅکي ورکول سي او بل دا کېدای شي چې کښنی ته فرض ک چې د دست ناجوړي ورته لګیدلې کته د پولیو څاڅکي ورکې هغه دغه وو زیات پولیو څاڅک نو تاسو ډیر کیسه کېدای شي
په بلوچستان کې د صحت څانګې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دا مې په دې صوبه کې د صحت له صوبایي وزیر عین الله شمس څخه وپوښتل
ټولو غټه مسله په پولیو کې د ریکوزل د چې خلکو لور چې هغه د توهم ښکار دي او دا تر واقعي ته هم د مشرفه چې په کوم کورو کې ریکوزل دي الله ته دا وایره فشکار شوی دي په هغه کې موږ چې دا ورکړی چې بس د فورسینګ والس یا چې چې په لیول باندې او د چې په لیول باندې موږ مختلف چنګان وکړو زه چې یو خپل کولای شم او ستاسو د ریویو په توګه باندې چې کوم څه د دغه
د بلوچستان صوبې په ډیری سیمو کې ځینې علما د پولیو پر ضد خبرې کوي له عین الله شمس څخه مې وپوښتل د داسې علماو سره یې کله خبرې سوي او کنه چې د پولیو د څاڅکو پر ضد خبرې کوي د صحت د څانګې وزیر یې په ځواب کې وویل
د پاکستان تمام غټ مدارس جوړ ولا مې کرام پر دې باندې یک یو پټوانه ورخه د ګلی څوک څنګه کسانې چې نه کله بایو کې مشر نه مولې د لی نه د بیاوي کې مشر د دغه خبري هغه کدا ترې فتوا کوي دا هغه کاڅه چې څوک راځي نو موږ گزارش تا وکړو چې جامع شریف الله ور د دارالعلوم کراچي د نیو پون کراچي د اور د اکوړه فټک د څنګه مدارس د پاکستان دی یک یو مدرسه د سیمه هغه د پولیو خلاف
نه یوازې د بلوچستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې داسې سیمې شته چې هلته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کېږي بلکې د دې صوبې په سر ښار کوټه کې ځینې داسې سیمې شته چې هلته هم ماشومانو ته د دې څاڅکو ورکولو څخه انکار شوی ډاکټر سیف الله جوګیزی بیا هم دا سیمې را په ګوته کړې
سیمې خو موږ ته معلوم دي ورته تعداد هم معلوم دي بار پولیو کوم موږ بقاعده د 2,00,000 بکورته یعنی په هغه کې موږ د دوی نوم د پلار نوم ور د هغه پته لیکو ور د کوري لکوس په دا ځای کې دا بچی سي دي ویکسین نه اخسي ویني ریفیوزل دي اوس موږ په دا کوټه کې ملاکی دغه کوچلاغ دی پښتون آباد دی بلیلی دا و خروټ آباد دا پغه ای ریسک ریفیوزل ایریا کی دی ور کوټوال دی دا ای ریسک ریفیوزل ایریا ز دز مرغ سی ډیر زیات ریفیوزل دی ور کرونیک ریفیوزل دی پدا کوټوال دا پنځه دغه ایریا کی
سره لدی چې پدې صبح کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو باوجود ماشومان له همدې ناروغي څخه متاثر سوي او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره یې لاملونه ډیر څه بولي خو د دې صبح د صحت د څنګه چارواکي او هم وزیر یې یوازینی لامل د کورنیو انکار بولي د دوی په وینا تر څو چې ماشومان ته د پولیو څاڅکي په پرله پسې توګه ورکړي نه وي له دې صبح څخه یا د ناروغي ختمېدلای نه سي خلیندر ناصر مشال رادیو کوټا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري او دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د 13 شپې راهیسي درې کسان وژل شوي او نور درې جوبل شوي دي بیګا د شپې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لکټر لګشل مسکوک وسلوال وژل دي د افغانستان چارواکي وایي په 13 شپه په کندهار ولایت کې غلطۍ سره د ناټو او افغان پولیسو ترمنځ خطر شوی چې پکې دوه افغان پولیسو والا وژل شوي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په هیواد کې روانه نه آرامي به خامخا ختمول شي نن په لندن کې د لیبیایي اغیانو د عبوري قومي شورا استادو د لیبیا سفارتخانه کې خپل چوکۍ ترلاسه کړي او افغانستان کینیډا ته د کرکټ په لوبه کې په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړي
منور شاه او چې د مهم خبرونو سرټکی وارول ګران اوریدونکو زو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیسا جمل د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده دا چې دوه ورسپانو په خپل اداريو کې څلې کلي راځي چورته ورسو
روسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د صوبایي حکومتونو د ټولو داوو وروسته هم وابډا د بجلی منافع دویم قسط ورکول نه انکار کړی دی د 15 ارب روپو قسط کې صرف 4 ارب روپے ورکړی شوی دي د نوي مالی کال په شروع کې د صوبا خیبر پختونخوا حکومت ته د اربونو روپے زیان شوی دی او که د اړختا صحیح پام ورنکړی شو نو په صوبا کې به جاری د پرمختګ کارونو ته ډیر زیان ورسی ادارې لیکي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې سمو د وړاندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی وو چې د صوبې خزانه ډکه ده او داسې د خزانې مرکزی وزیر هم ویلی وو خو که خزانه کې پیسې پوره وي نو بیا د ملک ترقیاتی کارونو او په خاص توګه لواری ټنل باندې کار ولې نه شروع کیږي روزپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کلی کې چې د زمیدارانو د بورډ لخوا ویل شوی دی چې په ملک کې د یوریا سری نرخونه اسمان ته رسیدلی دي او د یوې بورې نرخ 19.5 روپے دی په ملک کې مالدار خلک د خپل ضرورتونو لپاره په هر یو نرخ سره اغستوله تیار شي چې له وجې د سری نرخونه نور هم زیات شوی دي ادارې لیکي چې حکومت د ملک ضرورت پوره کولو لپاره په غټ مقدار سره د نورو ملکونو نه راغواړي خو بیا هم د زیات نرخونو په ضد هیڅوک کاروایی نه کوي حکومت لا د سری په صحیح توګه تقسیم یقیني کول پکار دی چې دا رنګي د ملک کر کروندې ته زیان اونه رسی روزپانا ډیلی ټایمز په خپل اداري کلی کې چې 13 ورځ په صوبا خیبر پختونخوا پنجاب او مرکز کې د پشکار بارانونو لوجې سلور تنامړو شو او دغه سي په ایواني صدر او قومي اسمبلی په ودانو کې اوبو داخلي شوې اداري لیکي چې هر کال په ملک کې د باران لوجې د خلکو ژوند اغیزمن کیږي په اسلام آباد کراچۍ او لاهور کې د سیلاب نه دا تیگی چې د باران او بو وتلو لپاره یو حکومت صحیح انتظام نه دی کړی
انیسا جمال و چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نن د نړۍ مطبوعات ته په کتنه کې د وال سټریټ جورنال او د برتانوي ورسپانې ګارډین مقالې درته وړاندې کوو وال سټریټ جورنال د افغانستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده ګارډین بیا د امریکا د نړیوال ځواک په توګه له ور وړاندې مشکلاتو سره د مخامخ کېدو موضوع ته کتنه کړې ده د دواړو مقالو غټکی عبدالحی کاکړ درته اوروي
په افغانستان کې امریکایي هلیکاپټر راغورځېدو ته په پام سره مکس بوت په وال سټریټ جورنال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو لیکنه کړې ده. نوموړی وایي چې د امریکا د ګډو ځانګړو د عملیاتو کومندې چې ورته جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ ویل کې شي، یوازې په افغانستان کې د شپې په مهال په لسګونو آپریشنونه کړي دي. جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ له نیوی سیلز، آرمی ډیلټا ټیم او د هوایي ځواکونو د نایټ سټاکر د هلیکاپټرو او ځینې نور برخو څخه جوړ دی. د لیکوال په وینا د دې کمانډ نورې برخې په عراق، سومالیا، یمن او په نورو هغو سیمو کې چې القاعده فعاله ده کاروایي کوي. د لیکوال په وینا دا کاروایي په ډېره آرامي سره ترسره کیږي او په کې داسې مهم مطلوب او مشکوک کسان وژل کیږي یا نیول کیږي چې پر سرونه لوی انعام ایښول شوی وي، خو د دې په میډیا کې ذکر هم نه کیږي. خو مکس بوت وایي کېدای شي دا ځانګړي آپریشنونه غلطه نتیجه ورکړي او په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې تر برید لاندې راتلونکي وار له مخه په خبر سي. د دې په ونه عموما داسې کیږي چې پر چا برید کیږي هغه نوی خبر، ځانګړي ځواکونه ناببره له اسمانه راکښته سي او خپل هدف دومره په تیزی سره پنه شکړي چې هغه ته د رد عمل موقع هم په لاس ورنسي. د دې په ونه د ترګري د مخنیوي چاپی د ترګری د مخنیوي د هر منظمي حکمت عملی مهمه برخه وي. نوموړی وایي د مشرانو له لاس ورکول هر تنظیم ته تاوان رسوي، خو ترګر تنظیمونه لکه طالبان، القاعده او حزب الله چې آن کله هم لوی تاوان وویني نو له هغه وروسته بیرته د راژوند کېدو صلاحیت ښودلې دی. د لیکوال په وینا یو شی چې دوی ته ماتې ورکولای سي هغه پرمځکه د لوی شمیر پوځیانو موجودګي ده. په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونه یوازې په هلمند او کندهار کې د ضرورت وړ پوځیان لري. د امریکا قومندانان تمه لري چې یو ځل جنوبي برخې کنټرول کړي نو بیا به خپل وسایل هغو مشرقي برخو ته وګرځوي چې لا تر اوسه د حکومت تر واک لاندې نه دي. خو د په وینا د حکمت عملی هغه وخت له خطر سره مخامخ شو کله چې ولسمشر باراک اوباما د 2012 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د 10,000 پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه. لیکوال مکس بوت په پای کې د اوباما انتظامیه د ځینو هغو کسانو ذکر کوي چې پوز ژر ایستل غواړي. دوی دلیل ورکوي چې هلته مهمې سیمې د دشمن له کنټرول څخه د ساتلو لپاره د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو باید تکیه وسی. د لیکوال په وینا د تیرې یک شنبې په ورځ چې د ځانګړو ځواکونو هلیکاپټر راوغورځول شو هغه دا ښکاره کوي چې دا حکمتي عملي څومره خطرې لري او دا هم په ګوته کوي چې د نړۍ بهترین ځانګړي ځواکونه هم تر یو حده پورې کار کولای سي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د دغو ځواکونو درناوی وسی خو په کار نه دی چې د دوی د صلاحیتونو په برخه کې له مبالغې کار واخیستل سي. بلخوا د برتانی ګارډین ورسپانې بیا په روانه اونۍ کې امریکا ته ورسېدلي زیانونه او چیلنجونو ته په پام سره د دې هیواد د یو ځواکمن نړیوال قوت په توګه پاتې کېدو ته کتنه کړې ده. لیکوال سایمن ټس ډال وایي چې روانه اونۍ د امریکا لپاره تر ټولو ناوړه او بده وه. د دې په وینا څېړونکو د خپلو وړاندوینو لپاره د امریکا د یو قوت په توګه د سخت لستونزو سره یا بیا یو ګام هم ور وړاندې د فیصله کون زوال سره د مخامخ کېدو شواهد په بیړه سره ورکړل. د امریکا دا حالت د جوتشانو لپاره خوندور وخت و. دې د امریکا پر ضد جذبات لرونکو خواهش ته یو بل خوند ورکړي. خو لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا دا ځل د امریکا د زوال دغه سوچ رښتیا کېدای شي او کنه؟ ایا امریکا د یو ځواکمن قوت په توګه هر څه له لاس ورکړی دی او کنه؟ خو لیکوال خپل په نفي کې ځواب ورکوي چې نه، داسې نه ده. لیکوال د کینیډا په ګلوب اینڈ میل کې د یو لیکوال ډوګ سینډرز د لیکنې حواله ورکوي چې وایي سمه ده، امریکا له بد حالت سره مخامخ ده او دا چې دیوالیه او زوال پذیر بسی دا نه سمه خبره ده. د دې په وینا د امریکا اقتصاد ډیر کمزوری دی، خو د دې معنا دا نه ده چې وویل سوی چې امریکا مرګنۍ ده. د امریکا د اقتصاد د ژوندۍ پاتې کېدو او راپورته کېدو په اړه نوموړی وویل چې د دې هیواد اقتصاد اوس هم په دې بې باور نړۍ کې تر ټولو محفوظ دی. دا ځکه چې د امریکا له پوځ او ډیپلوماټانو سره د نړۍ یو هیواد هم مقابله نشي کولای. د دې په وینا بل دا چې د امریکا سیاستپالانو همیش په اخره کې سمې فیصلې کړې دي.
عبدالحی کاکړ و چې د افغانستان او د امریکا د ځانګړو ځواکونو په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې د خبروسو مقالو مهمه برخې تاسو ته ورولې.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو اوس د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هیواد پر دینی مشرانو ژغ کړی چې د خپل نفوذ لاره دی اسلامي اورپا کې دیته وهڅوي چې په پګړیو کې د بمونه نه پټوي. دا د ولسمشر د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په پګړیو کې د ځانمرګ بریدونو ترام کېدو له مخه د هغو مخه ونیسي. تیره میاشت ځانمرګو په پګړیو کې بمونه ایښي وو او د کندهار ښاروال او یو بل دینی عالم یې په دوو بیلابیلو بریدونو کې وژلي وو. نور حال د عبدالحق اکر په راپور کې اورو.
رویټرز خبری اژانس د افغان ولسمشر د ویاند سیامک هیروي لخلې وایي چې حامد کرزي په دې وروستیو کې د هیواد له لر او بر څخه له راغلو دیني عالمانو سره ولیدل او په پګړیو کې د بمونو د ایښودلو خبره ورسره بحث کړه. نوموړی وایي چې شدت پسند اسلامي قدرونه ناوړه استعمالوي او غواړي د نړیوالو په مخ کې د اسلام رنګ بد کړي. د هیروي په وینا حامد کرزي په دیني عالمانو زور ورکړي چې د یو کمپاین په پیلولو سره د اسلامي اورپکو د خبره ومني چې پګړی او اسلامي پوشاکونه د ځانمرګو بریدونو لپاره نه استعمالوي. حامد کرزي دیني عالمانو ته وویل چې دوی دې اروپه کې پوه کړي چې جماعتونه دې نه پنشه کوي او ځانمرګ بریدونه یو غیر اسلامي عمل دی. افغان ولسمشر حامد کرزي په علماو دا غږ له هغه وروسته کړی کله چې تیره میاشت ځانمرګو په پګړیو کې بمونه ایښودلي وو او د کندهار ولسوال او یو بل دیني عالم په دوو بیلابیلو بریدونو کې وژلي وو. په پګړۍ کې د ځانمرګو بریدونو د اخړنه د افغانستان عام ولس هم غندي. په کندهار کې ځینو کسانو مشال ریډو ټول چې په پګړۍ کې بریدونه د اسلام یو ډول سپکاوی دی.
زما خپل نوم عبدالکریم اخوان دی. پګړۍ چې د زموږ یو ملي سمبول هم دی او اسلامي شاعر څخه هم ده. زه خپل دا ډېر کمزوري کار بولم او که موږ خپل اسلام ته وګورو اسلام هم په اسلامي شاعرو کې هیڅ وخت داسې یو کار نه دی سوی.
لوی عبدالخالق دی. کله موږ هیڅ فکر کار نه ورته کوي چې دا اوس څنګه کارونه کېږي. دا د نبی علیه السلام دغه سنت مشترا پات دي. دا زموږ مشرانو تاج دغه دی. په جګ خدا ډېر غلط کار دی. دا کار کې دا شخصا دا کار د اسلام سره نه کوي. باید د لنګوټه سره داسې په سمه صحیح طریقه استفاده وسي. داسې استفاده باید نور څه وسي.
د رایټرز خبری اژانس په وینا په پګړۍ کې د ځانمرګو بریدونو وروسته په کابل کې د ځینو حکومتي دفترو محافظین د امنیت په خاطر هلته د ورتلونکو خلکو له سرونو څخه پګړۍ لري کوي. ځینې افغانان وایي چې په پګړۍ کې د ځانمرګي برید کړنی نن دوی له یو سپکاوي سر مخامخ کړي دي.
کبي از موږ تاسو د اسلامي مشرانو لکه عالمان شیخان نور خلک د کلي وطن مشران خلک داسې هم شاریان هر څوک راولاړي په پګړۍ کې ګوري چې توي شیخ به نه راوړي. دا یو ډېر سپکتیا ده. خپل
زمان عبدالمنان د هر نګات خراب کړي ځکه د پټنی دودو څخه یو کار دا دی چې د یو چا لونګي یا پټکی استکول د سره څخه دا د هغه شخص لپاره بی عزتي ده چې دا استکول.
رایټرز خبری اژانس وایي چې که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې انکار کوي خو په پخوا کې جنازې او جماعتونه هم پنشه شوي دي او شدت پسند شبکې یوازې هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه کوي.
عبدالحی کاکړو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه بیان پاک لیتا ست خپل راپور اوروي چې هغه پر دیني مشرانو ژغ کړو چې د خپل نفوذ لپاره د اسلامي اورپ کې د تواڅوي چې په پګړیو کې د بمونه نه پټوي. ګران اوریدونکو اوس زو د یو بل راپور پر لور. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د وژل سو ډیر سرتیرو له کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړې او ویلې دي چې دا قرباني د نور ملګرو پوځیانو لپاره هڅونه ده او دوی ته معلومه ده چې ځواکونه به د قوي او مضبوط افغان حکومت لپاره نور سخت زیار باسي او دا خبر به باوري کوي چې افغانستان به نور د ترهګرو محفوظ پناهګاه نه وي. اوباما د وژل سو سرتیرو له کورنۍ سره په ډور هوایي ډګر لیدو کاته وکړه. په دې اړه نور تفصیل د ګلایاس پراپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان وردګ ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا د غورځېدلي هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوي دیش سرتیرو ته د عقیدت پیرځبنې وړاندې کړې دي. خبري اجنسونه اف پی او ای پی لیکي چې اوباما په هلیکاپټر کې ډوبر هوایي ډګر ته لاړې چېرې چې د وژل شوو دیش تنه سرتیرو مړي د اخري مراسمو لپاره په سی ولسم الوتکه کې راوړل شوي وو. دا مړي په جلا جلا تابوتونو کې وو او له پیژانګلو وتلي وو. خبري اجنس اف پی لیکي چې اوباما سی ولسم الوتکه ته وخوت او هر یو وژل شوي سرتیري تابوت ته ودرېدو پر وخت سلامي ورته کوله. په هوایي ډګر کې له ولسمشر باراک اوباما سره د امریکا د دفاع چارو وزیر لیوان پینتا مایک مولن د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل ګری رفهټ او نور لوړپوري چارواکي هم موجود وو. پر دې محل د وژل شو سرتیري د کورونو 250 غړي هم موجود وو. خبر ایجنس زیاتوي چې ولسمشر د وژل شوو سرتیر کورونو سره سباندې یو غنټه وخت تیر کړو او له هغو سره غمرازي وکړه. د شینو هلیکاپټر په پیخه کې وژل شوو د امریکایي سیلز ځواکونو 2 سرتیری، د هوایي ځواکونو 3، د الوتکې 15 تکنیکاران و افغان فوجیان او یو ژباړن شامل وو. سپین ماڼۍ په خپل خبر شوی بیان کې دا دستور خاموشه او غمزده بللی او ویلي دي چې دا قرباني یو لوی مثال وو. ولسمشر اوباما د ګل پورز ویلي وو چې دا قرباني د نور ملګرو فوجیانو لپاره هڅونه ده. ولسمشر په افغانستان کې د کار جاري ساتلو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې دوی ته معلومه ده چې ځواکونه به د قوي او مضبوط افغان حکومت لپاره نور سخت مهنت وکړي او دا خبره به باوري کړي چې افغانستان به نور د ترهګرو محفوظ پناهګان وي. اوباما ویل چې دوی به په ترهګرو فشار زیاتوي او بری به د دوی په برخه کې وي. خبری ایجنسی لیکي چې وژل شوی سرتیری د هغه امریکایي سیلز ځواکونو برخه وه چې په پاکستان کې د مئی په میاشت کې اسامه بن لادن وژلی بو. د خبری رسنو د خواست باوجود میډیا د دې دستوري د نیخ په نیغه رپورټ ورکول نه منکړی شوی وو. ولسمشر اوباما په 2009 کال کې په میډیا هغه بندیزونو کې نرمي راوستي وه چې د وژل شوو سرتیرو د مړو خپل وطن ته په راوړلو به نیخ په نیغه رپورټونه خپرول. خبری ایجنس ای اف پی د امریکا د فوزی مرکز پینټاګون لخوا لیکي چې د وژل شوو سرتیرو شناخت ډیر مشکل وو ځکه چې دا پیښه ډیره زوروره وه او د وژل شوو سرتیرو کورنۍ هم نه غوښتل چې د دې دستوري نیخ په نیغه رپورټونه خپاره شي او د وژل شوو سرتیرو نمونه هم نه دي خپاره شوي. خبری ایجنس ای اف پی د ډوور هوایي ډګر د مردخانی یو چارواکي لخوا لیکي چې د سرتیرو شناخت به د ډی این ای د غاښونو د ریکارډ او د ګوتو له نښو به معلوموي.
ګولایا زوج په افغانستان کې د وژل سو دیر شو امریکایي سرتیرو له کورنوي سره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د غمرازي څرګندول په اړه تاسو راپور اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او زده د لندن پر لور. د برتانیا د سر شار لندن په شمول په ځینو نورو شهرونو کې لا هم بلوي روان دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه هیواد د پارلمان غونډه د زیارت یا پنځمه په ورځ رابلل ده. بلخو په لندن شهر کې د امن پر ځای ساتلو لپاره 14,000 پولیس ځای په ځای شوي دي. د لندن او برتانیې د نورو شهرونو د بلوو د تازه حال په اړه زموږ همکار داوود خټک د سیمه ایز چارو له کارپو غلام احمد زرملوال سره په لندن کې خبرې کړې او له هغه پرستلې چې دا بلوي اوس نور کوم شهرونو ته غځېدلې دي. غلام احمد زرملوال په حق لوای
دا په مانچستر کې، په برمنګهم کې، شمال کې، بیا کوز په برستول کې، مختلف لندن کې، لندن په جنو مختلفو ځایونو کې د سرګندۍ کې چې واقعا ټول خواو ته روان دي. هر ورځ یو ځای کې وسی بیا فکر نه کېږي کوم بل ځای کې، بیا سبا په بل ځای کې پیښه شوي په دغه خاطر معلومه نه ده چې هغه ډېر وخت د دې خاطر ده چې بس فکر کېده چې ممکن دا موقتي وي، مګر موقتي نه دي. نن څلورمه ورځ ده او حالات ډېر بد دي. واقعا
زرمرول صاحب داسې راپورونه راتلل چې د برېټانیا حکومت د غلطه 14,000 پولیس یعنی تعداد سیوا کړی او نور پولیس هم د غلطه راغوښتي دي د نورو خارونه، نو د اغې سره کومه بهتري په نظر باندې ناراضي
خبر ده چې په څه کې په لندن کې 14,000 پولیس تل په لندن کې دي. دوی فکر کوي چې په لندن کې وضع ډېر خراب او له خاطر نو نور ځایونه پولیس راغوښتي سي کوه کوه د سیټ تی شي مخه ونیسي. خو دې دوی مشکل و زړه ته سوای دي چې نور زوی چې پولیس راسي خلک پوېږي دا څوک سي دم زایری کوي یا دا کار د کوي دا بد نظمي راوستلې ده. هغه خو غوځوي کې بیا په غوځوي کې پېښېږي په وسط شمال دي د پولیس راغلي دي او شمال دي هغه کې وضع خراب شوی ده.
دغلته اوس چې کوم عام خلک دي یعنی ولسی وګړي چې کوم دي او په ځانګړي توګه بیا زویم چې افغانان دي یا پاکستانیان دي سمره پښتانه دي، نو اغي څه حالت ته او څه فکر کوي؟
رسې د سیاستن په دې ځای کې اکثرا په خصوص شمال کې دا دي نور هوادونو ډیر غریب خلک دي. هغه خپل وظایف لري او کارونه لري او ټول وسل دي سره یو مشکل سره مخامخ دي چې ټول ویلېږي چې که چېرته دوی دپاره کوم تکلیف ورسېږي حتی داسې حالات شوي دي چې ځینو کسانو دکانونو څه چور سوي دي دوی مثلا بیمه نه لرله او بیخي یعنی اقتصادي وضع بیخي ټوک ټوک سوي ده خراب سوي.
غلام محمد زرمروال صاحب اخیری پوښتنه زما دا ده چې تاسو خو دغلته پخپله موجود یې په دغه لندن ښار کې او په دې حالاتو باندې هم نظر لرئ، نو څه فکر کوئ چې په دې باندې به کم قابو اوموندی شي که څنګه؟
څه دې څه قابو موندل خو دا به ضرور کېږي، خو تر اوسه پورې لا څه معلومه نه ده. په دې ځای کې هر څوک په دې تشویش کې دي، کابینې غونډه کړې ده او کابینه وسخته ده دي او نن یې بېرته په پارلمان هم بېرته راغوښتی ده له رخصتي نه، او هغه ګوري چې اصل د تاثیرات او اصل د دې عوامل وګوري په دې پسې ګرځي اوس خلک چې آیا دلایل څه دي. خلک فکر کوي چې په دې ځای کې د اقتصاد وضع خرابه شوې ده او په دې خلکو په اقتصادي کارونه کم دي او دغه خاطر خلک پوځ ته رسېدلي دي او په دې کارو باندې لاس پورې کوي.
په لندن کې د سیمه ایزو چارو کارپو غلام محمد زرملوالو چې په برتانیا کې د روانو بلوو په اړه زموږ د همکار داود خټک پرشتنی ځواب ولی. ګران اوریدونکو، اوس ځو د پاکستان پر لور. په پاکستان کې د سرو زرو نرخونه نور هم لوړ شوي دي. دا وخت په ځایي صرافه بازارونو کې د سرو زرو د یوې تولې نرخ 5,300 روپۍ دی چې له کبله ډېر خلک لستون سره مخ شوي دي. د سرو زرو د نرخونو د زیاتېدو له کبله د زرګرانو پر کار او روزګار هم ډېر بد اثر غورځېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا جمل راکوي.
په صرافه مارکیټونو کې د سرو زرو د نرخونو زیاتېدو لړۍ روانه ده او دا وخت په ملک کې د سرو زرو د یوې تولې نرخ 5,300 روپۍ او د لسو ګرامو نرخ 8,500 او 8,500 روپۍ دی. تیر په دوه ورځو کې د سرو زرو په یوې تولې کې 3,500 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د سرو زرو په نرخونو کې د زیاتوالي له وجې د زرګرانو په کار روزګار هم خراب اثر پرېوتی دی. مردان سره تعلق لرونکي یو زرګر زرداد خان مشال ریډیو ته وایي چې د زیات نرخونو لوجې سره سره ډېر کم خرڅېږي. هغه زیاتوي،
نن سبا په چې کم ریټ چلیږي دا 5,500 روپۍ د یو ټولې ریټ دی. دا تقریبا په دې دوه ورځو کې 3,500 روپۍ چې دا ریټ سو شو، دا په دې دوه ورځو کې سو شو، پرون او بل ورځ. نو یو طرف ته چې وګورو د پاکستان معیشت چې دی هغه بالکل تباه دی، صنعتونه تباه دي، د خلکو کاروبارونه نشته، د بجلۍ د لاسه، د هنګامو د لاسه، نو څه خو کاروبارونه تباه شو، څه ریټ دومره سوا شو. نو په دې وجه باندې زمونږ د زرګرانو چې کم کار
دغه سي د پېښور سید بخار شاه وایي چې سره زر په حادو ودونو کې مهمه ګڼل کیږي او که د سرو زرو نرخونه هم داسې زیاتېږي نو دې سره به د خلکو په ژوند کې مسلې نورې هم زیاتې شي.
ډېر مشکل دی، دلته خو ډېر غربت دی او د بچیانو د بچو ودونو دا خو بل هغه پکې راغلی دا ګراني چې دنه سره داسې یو شی دی چې هر څوک یې کوي بغیر د دې نه واده یو نیمګړی غوندي که نه ګزار نشته ګراني دی.
د پېښور اوسیدونکي یوه زنانه شازیه وایي چې زیاتره ودونه د کالو نه کولو له وجې پاتې شي، نو پکار ده چې د ودونو نه داسې قسمه رسمونه او رواجونه ختم کړی شي.
57,000 ته ګولډ ورسېدو پر توله دا خو به مطلب د جنکو په ودونو کې او ایون د هلکانو دپاره به ډېر زیات هرډلز کریئټ شي د فیملیز دپاره، ځکه چې یو نارمل فیملی بیکګراونډ والا خلک خو چېرته هم دا نه شي افورډ کولی او ګولډ زموږ په معاشرې کې د واده دپاره یو ډېر اسینشیل ایلیمنټ ګڼل کېږي. نو ځکه مونږ خو دا وایو چې دغه دلته کې ډېر شډې شي، رښتې ختمې هم شي او ماتې هم شي، یا جنې کوي په کورونو کې کېنی بوډۍ ګانې شي. بالکل.
د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د سرو زرو د زیات نرخونو وجې صدا سي بیانوي
چې کوم سرو زرو قیمت ډېر بر خطر دی. یو خو ملکونو لکه امریکا، چین او انډیا، دا درې ملکونه سره فهرست دي چې دوی راتلونکي د کم بحران چې دی په فاینانشل مارکیټ کې په دنیا کې هغې نه بچ کېدو دپاره دوی سره زر اغوستي دي په ټنونو چې کومو ملکونو کې غټ دولت نشته. نو هغوی د نورو ملکونو نه قرضې اخلي، هغه قرضې چې کله اخلي هغوی نو هغوی خپل یو ریزرو بلډ کوي د فارن ایکسچینج او د سرو زرو. د سرو زرو چونکې تېرو دوه کالو کې ډېر زیات بره لاړه، نو د هغې زیات ریزرو
بلخوا د مطبوعاتو ریپورټونو تر مخه په امریکا او یورپ کې د جاری بحران له وجې د نړۍ په سټاک مارکیټونو کې د 6 جولای نه تر دې دمه 5.4 ټریلیون ډالر سرمایه کاری ډوبه شوې ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ستاسو پام د روژې د فضیلت په اړه د وینا تر ګرځو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول نہ خوچ اللہ رب العزت کم احکام پمنگ و پتاز و فرض کری دی نو آغا خام خاد حکمت نہ خالی نی دی زکا اللہ حکیم دے حکیم اخیار توئی او شکل اللہ حکیم دے داغ و کارم دا حکمت نہ خالی نی دی. قرآن مجید کے سورۃ بقرہ کے اللہ رب العزت ذکر فرمائی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دارنگ شہر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الله رب العزت ایمان والا پتاسو بانی روجی فرض دی تکسنگ جی فرض دی پا کسان جستاسو نولان دی. الله رب العزت فرمائی چه رمضان میاش اغا میاش دا چه پده که قرآن را غلی او پده که هدایت دی دا پار دا خلکو واضح دلیل دی دا هدایت او قرآن جدی را وستون که دی پا من دا حق و دا باطل کی نسوک چه روجی میاش تا حاضر شو مانا روغو نروجه دی ونی سی اسوک که بیمار یا پا سفر کیو نشمار دی دا ورز و نورو. حکمت دا روجی دا دی دا فرضیتو یو خو پده که انسان لا اللہ رب العزت یو تربیت ورکی اگر تربیت دسو چې بده به نار هم راضی بده به لګ هم راضی نو چې کله دې روزه ونیسی دغه نار او لګا تیرول بده ته بیا اسانی د الله د دین په باره کې. بل حکمت ادا دی چې الہ العالمین پرې کې آسمانی کتاب را لېګلې دی او داغه اگر فوائد قرآن مجید ذکر کړی دی چې دې کې د خلکو د پاره هدایت دی نو چې کله انسان نفس موڑی پوبو باندې خړوبی نغه بیا مستی کوي نو الہ العالمین روزه فرض کړی دا چې بری نفس کې خاکساری راشي. نورم ډیر حکم دی خو دو حکمتونه دا دی مفسرین ذکر کوي. حدیث افاق کی رازی دا بهره روایت دی رضی اللہ تعالی عنہ او مسلم شریف دا حدیث ذکر کړی دی. حدیث ته حدیث قدسی پیغمبر افاق علیہ السلام وی چې الله رب العزت فرمایي چې هر بنی آدم داغه پاره سشے ڈال دے روجہ ہر عمل دا بنیادم تاغی ثواب ملائک ورکی آد روجے ثواب اللہ عز و جل ورکم ولی فإنه لی وانا اجزی به زگا دا روجہ دا انسان زما دا وجننی ولی دا آد دے اجر وزا پخپل ورکم آد دوی مخبر ما کئی وچی روجہ دا ڈال دے. حدیث فاک کی رازی والسیام جنتن روجہ دا ڈال دے لکہ سمچے یہ انسان دا جنگ پا موقع پا ڈال با نزان دا دشمن دا گزار نا بچکی یا دا پولادی جامع پا وجه بانده انسان زان دا دشمن دا گزار نا بچکی نا دا روجه پا وجه انسان دا شیطان دا گزار نا بچکی گی دا روجه فضیلت هم دا حکمت هم ده دا روجه یو حکمت داره چه دا مومن او دا غیر مومن پا منز که تمیز راشی جدی راشی زکا چه مشرکینو دا خپل خدایانو دا پارا هر قسم عبادت کرده ده رکوی ور تکلی ده سجده ور تکلی ده دا غو پنوی منخ تکلی ده خسوک بداو نخوی چه یو مشرکو دا خپل بود پنوم بانده نار تیره کرده ده. بلکه دا سی شوی ده حدیث پاک که رازی چه سکسان اغوی بیا ایمان روله ده او رسول الله علیه السلام تا دا خپل دا ناپوی دا وقت حالات بیانی و حضرت منگزان لا خدای جوڑ کرده و او پا سفر تلو نو کله چه منگو گی شو خدای منگ دا پنیر نجوڑ کرده و پنیر دا خوراک و شیر دا غرون و خلق پیجنی نو منگ چه گی شو آغا مخور و منگ الجزا کلی که بزان لبل خدای جوڑ کو نو مشرکین و پنهاره که آغا خپل بود خوره لیده او مومنان آغوی دا الله دا رضا دا پارا نهار هم تیری تند هم تیری نو دا روجی یو حکمت آغا تمیز و بیلتون دا پمن دا مومن و غیر مومن کی.
ګران اوریدونکو، د روژې د فضیلت په اړه تاسو وینا واورېده. د خبرونې پای شېبې دي. منور شاه به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د تیر شپې راهیسې درې کسان وژل شوي او نور درې جوبل شوي دي. بیګا د شپې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلي دي. افغان چارواکو په وینا تیر شپه په کندهار ولایت کې په غلطۍ سره د ناټو او افغان پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه افغان پولیسوالا وژل شوي دي. نن په لندن کې د لیبیایي یاغیانو د عبوري قومي شورا استازو د لیبیا سفارتخانه کې خپلې چوکۍ ترلاسه کړې او افغانستان کینیډا ته د کرکټ په دویمه یوه ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړې.
منور شاو چې دا مهم خبرنو سرټکی واورول. ګران اوریدونکو، له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې تخنیکی همکاري ساکه میری، منور شاه او زه احمد شاه زمید مشال رادیو د ټولو همکارانو په ملتیا اساس له درانه حضور اجازه غواړم. الله پاک مو ملسه، بریالي او خوشاله اوسئ.